السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوښیست د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوې ده پیل له خبرونه کیږي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ 50% کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن سوي دغه ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې 30% نورې کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې د پام وړ تخریب سوي دي اوچا وایي چې په افغانستان کې دروان ژمي پر مهال د خلکو د روغتیایي او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناه ځایونو د سونتوکو او جامو ته عاجله اړتیا لیدل کیږي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د 2023 میلادي کال په لومړي روب کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 1.5 میلیونو او 1,00,000 ډالرو ته اړتیا ده د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي مرستې په عادلانه ډول پر دوی نه ویشل کیږي د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیلیږي د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
د ختیځې حوزې په څلور ولایتونو ننګرهار کونړ لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي چونکه په شرقي حوزه یا ختیځه حوزه کې په موهیت کې د پولیو وایرس شتون تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه موهیتي پیښې ثبت شوې دي
ویل سوي په دې کمپاین کې به تر 1 میلیون زیات هغه ماشومان واکسین سي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې افغانستان او متحده عرب امارات نن یکشنبه ماښام خپل دریمه او وروستۍ شلاوره مسابقه کوي افغان لوبډلې خپل دویمه لوبه تیر ماښام بایلوده د افغان لوبډلې کیپټان راشد خان له متحده عرب اماراتو سره دریمه شلاوره لوبه ځکه مهمه بللې چې دواړه ټیمونه دا مهال مساوي دي د ویلو ده چې په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې اماراتو ته په 50 وکټو ماتې ورکړې وه د سوریه دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایی حملو نن سهار وختي د پلازمینه دمشق یو استوګنیز ساحه ویشتلې او لشته لږه 15 کسان وژلې 15 نور ټپیان کړي دي سانا خبری اژانس راپور ورکړی چې پر ځایي وخت نیمه شپه 2:30 بجې د دمشق په مرکزي برخو کې د چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي د اژانس په وینا د سوریه هوایی مدافع د دمشق پر فضا د دشمن د اهدافو په وړاندې مقابله کوله د پاوځ ځینو سرچینو اژانس ته ویلي چې په 50 وژل سوو کې یو سرتیری هم شامل دی او په پیښه کې ځینې استوګنیزې ودانۍ ویجاړې سوي دي په بریتانیا کې ډېری د سوریې د بشري حقونو د سر ډله بیا وایي چې په دغو حملو کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسان وژل سوي د دې ډلې په خبره په دغو هوایي حملو کې هغه ساحې په نښه سوي چې په ایراني ملیشو او د لبنان په حزب الله ډلې پورې تړلې وې خپل اسرائیل د دغو حملو په باب څه نه دی ویلي شمالی کوریا نن یکشنبه تایید کړ چې پرونی یو قاروشتونکو بالستیک توغندۍ ازمویلې ده شمالی کوریا ویلي دغه بریالي توغونه د جوتوي چې د وژونکو اټومي حملو پر ضد ظرفیتونه لري شمالی کوریا د هواسون 15 پونم دغه توغندۍ په 2013 میلادي کال کې هم ازمویلې وو د دې ازموینې په جواب کې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا ګډ پوځي تمرینات وکړل په دغو تمریناتو کې د سوپر سونیک پونم هغه بمونه هم کارول سوي چې تر ژغې سره زیاتې د لومړی وار دی چې شمالي کوریا د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې دا ډول ازموینه کوي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي چې هواسون 15 ډول توغندي 990 کیلومتر مزل وکړ او 5,001 کیلومتر هدي اکثر ارتفاع ته ورسید د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د مذاکرو له لارې ختمېدای شي ماکرون د فرانسې له لی پیګاغو او ژورنال دی مشوره سپانو سره په مرکه کې ویلي زه په اوکراین کې د روسیې ماتې غواړم او هیله من یم اوکراین وکولی سي د خپل موقف دفاع وکړي خو په دې باور یم چې دغه شخړه پوځي حل لار نه لري د فرانسې ولسمشر بیا ټینګار وکړ چې اوکراین اوس داسې پوځي عملیاتو ته اړتیا لري چې روسیه بیرته د مذاکرو میز ته راولي د جرمني خبري اژانس پوینه د فرانسې ولسمشر په اوکراین کې د روان شخړې ختمولو لپاره پر روسیې د ډراماتیک پاموړ فشار راوستلو په اړه شک څرګند کړ د خبرونې په پاتې شیبو کې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خبريږي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د خبرونه د میرحمت صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په افغانستان کې د مخدره موادو او په مخدره موادو د احتیاط موضوع ته ځانګړې ده. ځینې تقریبي احصایې په افغانستان کې پر مخدره موادو د روشتو کسانو یا له نشه یي موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه شي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په یوې سروې کې چې 2 کاله پخوا یې خپره کړې وه، په افغانستان کې پر مخدره موادو د روشتو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شودلی و. دا شمیر همغه وخت افغانستان د ټول نفوس 8 سلنه کېده. په دې اساس دا په نړۍ کې د معتادانو د متوسط 2 برابر دی. افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. پرلپسې جګړې، ناامنۍ، د مخدره موادو آسانه او ارزانه ترلاسه کېده او د معتادانو د درملنې محدود امکانات سبب شوي چې احتیاط په افغانستان کې پر یوې سترې او زیاتېدونکې ستونزې او ننګونې بدل شي. طالبانو تیر کال د کوکنارو کښتمنه اعلان کړ. تر اوسه کره معلومات نشته چې د دې بندیز له کبله به تر څه حده د کوکنارو کښت کم شوی وي. د طالبانو حکومت روژدي کسان کمپونو ته انتقال کړي او په کابل کې د معتادانو د اوسېدو مشهور ځای پولیسوخته پاک او معتادان ورڅخه انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې طالبان د 15 ورځو لپاره معتادان په کمپ کې ساتي، خو درمل چندان نه ورکوي. په کمپ کې معتادانو ته سم خواړه هم نه ورکول کیږي. په روانه خبرونه کې باید طالبانو له لوري د مخدره موادو او احتیاط د مخنیوي پر تګلارو او په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې ول انسانان مخدره موادو ته پناه وړي او د مخنیوي او همداراز درملنې لارې چارې څه دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي ډاکټر منصور ارشاد، همداراز ډاکټر رفیق حقیار. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی ارشاد صاحب، که تاسو مې ربانی وکړئ، شاید تر ټولو دا خبره اوریدلې وي چې مخدر مواد شنه دي او انسان پرې روږدی کیږي، نو بیا ولې یو انسان مخدرو موادو ته پناه وړي؟
د مخدره موادو احتیاط په مجموع کې کپډیره خلاصه توګه وویل شي، احتیاط یو ناروغي ده. همغه چې موږ نورې ناروغۍ لرو، جسمي او رواني ناروغۍ لکه د شکر ناروغۍ، فشار ناروغۍ، یا هم په رواني ناروغیو کې موږ مثلا ډیپریشن یا ژور خفګان لرو، همداسې نور بیلابیل امراض لرو. په دې امراضو کې احتیاط هم عیني صفات او عیني مشخصات لري. نو دا چې څنګه یو کس مخدره موادو اخته کیږي یا ولې مخدره موادو ته پناه وړي، دا متعدد عوامل لري. په دې کې د نورو امراضو په څیر هر عامل په خپل ځای کې مهم دی او تر ډیره د هر فرد لپاره دغه عوامل فرق کوي. په مجموع کې کېدلی شي جګړه، بیوزلی، بیکاری، خراب ټولنیز وضعیت، ناوړه چاپیریال کې اوسېدل او له نورو معتادینو سره رابطه پیدا کول، او د دې ترڅنګ ځینې نور رواني حالات دي چې څوک مخدره موادو ته فیصله ډیر آسیب پذیره کوي، چې دا ټول په خپل وار دي ته لار هواروي چې څوک مخدره مواد شروع کړي. او شروع هم البته په ډیره تدریجي توګه ورته کیږي. په اوله کې مثلا کېدای شي هدف دا وي یو کس چې په موقتی توګه ځان له یو رنز او تکلیف خلاص کړي، یا بعض مواردو کې هدف دا وي چې یو تفریح، یو خوشحالي، یا مثلا یو سرګرمي ځان ته پیدا کړي او له ورځنیو فشارونو ځان خلاص کړي. او دغه مسأله دغه مشکل بیا په تدریج شکل سره په مخزي او بل اخره داسې حالت رسیږي چې دوی نشي کولای له مخدره موادو پرته گزاره وکړي ژوند وکړي او
ډیره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. ارشاد ډاکټر صاحب حقیار، آیا له طبي نظره دا ثابته شوې ده چې ځینې انسانان ژر په نشو اخته کیږي او یا ځینې انسانان مخدره موادو ته تر نورو زیات تمایل لري؟
د ټول ارت سلام اخر ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، تاسو ته سلامونه وایم. د انسان کاراکټر په دغه موضوع کې د طبي شی دغه مهم دی، خو داسې مریضان نشته چې هغه یو انسان نسبت بل انسان ته هغه باندې زیات هغه کیږي. دغه نشه یي مواد او مخدره مواد چې کم دي دي هم په وجود باندې تاثیر نسبت یو انسان نه بل انسان ته فرق کوي. خو اصل مهمه خبره دلته دا ده چې څو په دې باندې اخته کیږي، د هغه پر خپل د وجود د هغه خبره د وجود سره سره د هغه کاراکټر هم دي تاثیر لري چې هغه په خپل دغه فیصله باندې یا په دغه کوم دغه چې ورکړه د فیصله ورکړه په هغه باندې څومره ثابت پاتې کېدلی شي. په طبي شکل سره ما مخکې ویل چې و د انسان نه انسان پورې د دې یو مادي طلب د یو مادي سره ځان دې ګڼل یا د هغه نه خوښي انسان نه تر انسان نه پورې فرق کولی شي. خو بل مهم دا دی چې د انسان دغه ماده چې کوم اخیستل کیږي دغه مواد مخدر یا نشه یي مواد، دا د انسان په ذهني یا عصبي سیستم باندې سایکو اکټیو یو تاثیر لري چې مرکزي عصبي سیستم د هغه په عادت بدلوي. بعضې انسانان مثلا چې هغه کله استعمال کړي چې موږ کوم د دې طبي لحاظه هغه چې یو ځل مې استعمال کړو خو دما زړم ترې په دې دوړ مې بد راغله. اما بعضې داسې دي چې هغه بدواره تر نه حس کوي، دا چې بدواره نه حس کوي هغه ته یو خوند او دغه واقعي د هغه په موقتي شکل باندې خوشاله دی، هغه په موقتي شکل باندې هغه ته داسې یو حس ورکوي چې ته دې غمونو دغه نه خلاص شوی. نو په طبي لحاظ باندې لکه مخکې چې ما ویل انسان نه تر انسان پورې
ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب ارشاد، تاسو مخکې وویل چې داسې مرحله راځي چې بیا انسان ځان ترې نشي ژغورلی، کنټرول نور له لاسه ورکړي، آیا همدا هغه مرحله ده چې سړی ویلی شي چې دا سړی په احتیاط اخته شوی دی او کنه د احتیاط مرحله کومه بله یوه ده؟
بالکل، د اعتیاد سیر تدریجی دی. په لومړی مرحله کې د انسان وجود او د انسان روان له مخدره موادو سره دومره ډیره وابستګی نه پیدا کوي. یعنی که یو څوک څو محدود واره مخدره مواد کاروي او بیا ورنه مخ ګرځي او تصمیم نیسی چې بیا مخدره مواد ونه کاری، په دوی کې دغه مشکل دغه ناروغي ډیره پرمختللی نه وي. او د دوی تغییرات، هغه تغییرات چې په دماغ کې راځي یا د دماغ په کیمیاوي موادو کې راځي دومره ډیر جدي نه وي. ولی که یو کس د ډیر مودې لپاره مخدره مواد کاروي، نو دوی په دماغ کې او د دوی په جسم کې داسې کیمیاوي تغییرات راځي چې دوی مجبور دي چې د خپل آرامش لپاره او د ترک د اعراضو د مخنیوي لپاره په جبري شکل سره، یعنی دا دوی ته د اجباري لاټي مرحله وایي، یعنی مجبوره کیږي چې باید په هر شکل چې وي مخدره مواد شروع کړي. دغه مرحله کې چې وجود ضرورت ورته لري او د نه رسیدو په صورت کې ورته اعراض پیدا کیږي، لکه درد ورته پیدا کیږي، نارامي ورته پیدا کیږي، دا هغه مرحله ده چې یو کس معتاد ګڼل کېدای شي، چې د دې هغه طبي اصطلاح ډیپندنس یا وابستګي ده.
بله،
چې بیا د انسان وجود نشي کولای له مخدره موادو لري پاتې شي او په غیر کنټرولي په غیر ارادي شکل سره د مخدره موادو لټه کیږي.
بله سپ ډیره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر مجیب خپلواک چې د رواني روغتیا متخصص دی هم اوس د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته مرکلی وایم. راپورونه وایي چې په افغانستان کې نسبت نورو هیوادونو ته مخدر رو مواد باندې احتیاط زیات دی، سربیره پر دې چې افغانستان کې به شاید ارزان او اسانه پیدا کیږي یو علت دا وي، نور څه عوامل دي چې په افغانستان کې ډیر خلک په مخدر رو مواد روږدي دي؟
نړۍ مننه. سلام نو وړاندې کوم تاسو ته او قدرمنو د بحث غدونوالو ته
سلامت
او حاضر قدرمن اوریدونکو ته مننه کوم. اوله کې چې په داسې مرحله کې تاسو په یو موضوع باندې بحث کوي چې دا د ټولنې ضرورت دی، له دې اړخزله تاسو نه مننه کوم. بل دا چې خدای دې وکړي چې زموږ او تاسو د نن ورځې خبرونه هغه مسایل چې موږ او تاسو را سیړو او راي بس را برسیره کوو دا مقتدر سر خوګي لامل ونه ګرځي، ځکه چې ټولنیز نظامونه په کومه ټولنه کې چې و ژوند کوو په هغه کې خو موږ ځینې محدودیتونه وینو. په هر حال دا بحث ډېر مهم بحث دی او در عین حال ډېر اساسي او تخنیکی او تخصصي بحث دی چې په ټولنه کې ولی خلک روږدي کیږي او د روغتیا لپاره د مستعد خلک شې دي. هغه کسان چې د روغدوالي سره یعنی په اسانه کې دیش چې دوی لاس ګریوان شي، نو د دې خبره او د دې لوی ویل کا افغانستان او د افغانستان ټولنیز حالت دی. یو عامل خدا دی چې ما په اکثر خبرونه کې په باندې بحث کړی چې ځینې وختونه کې موږ وزارتونه درلودل د وزارت مبارزه له مواد مخدر په نامه یا ځینې نور داسې غیر منطقي معقولات ول غیر منطقي جملات کاریدل چلته، حتی نه د تخصص لار خپاره کې کار شوی و نه هم د حتی عادي منطق باندې کې هم نو د فکر شوی. مثلا موږ تاسو وایو چې د مواد مخدر سره د مبارزه وزارتونه دي یا نهادونه دي، اصل کې مواد مخدر سره مبارزه دا په خپل د منطق له لحاظه برابر نه راځي، ځکه چې موږ د روغدوالي سره باید مبارزه وکړو نه د مواد مخدر سره یا مخدرات سره. نو په دې یو حالات کې زموږ په ټولنه کې یو عامل دا دی چې په ارزانه کې دا یو بحث چې په ارزانه ذاتو کې پیدا کیږي، خو موږ ته په کار دا دی چې موږ د مخدراتو کو د استعمال د نیازمندۍ یا هغه
ډیره مننه. البته ووم نویل چې مثلا بیکاری، اقتصادي فقر دا مسلې هم شاید رول ولري.
دا بس خو ډیر لوی بحث دی کنه. په دې اساس ما دا مقدمه ذکر ویل چې دلته لاملونه ډیر مختلف دي، دوه مختلف دي چې حتی باید موږ په خپل د یو مقدمه چې موږ په باندې بحث کوو دا په خپل مقدمه کې علم راتېرو لوی بحثونه دي. نو په دې اساس ما د خپل اوله کې دا مقدمه ویلې. خو
ډیر مننه. بل عوامل باندې به تاسو اشاره وکړئ نو چې بیکاری دا او یا فرسان ارزانه پیدا کیږي او اسانه پیدا کیږي، بیا به هم درشو ډاکټر صاحب خپلواک. ډاکټر صاحب حقیار ک تاسو په دې خبري وکي چې استن چې شی مخدر مواد دي بس د خو ډیر تنوش ته پکې ډیر شنشته په افغانستان کې بیا تر ټولو خطرناک مخدر مواد کوم یو دي؟ تریاک دي، هیروئین دي، چی شی دي؟
د افغانستان کې اول خو عصبي سیستم باندې کوم مواد تاثیر کوي چې هغه کیمیاوي هغه او دی هغه خپل کوم دی فعالیت سیستم بدلی چې په ابتدا کې یو کس ته خوشحالي ورکوي، په ابتدا کې یو کس ته یو نشه ورکوي، په ابتدا کې یو کس دی غم ګرتیا نه د دې نه لري ساتي. دغه ماده ټول په نشوي مواد کې یا مواد مخدر کې حسابيږي چې د دې زیاترین دغه چې د پوس په افغانستان کې په نورو دنیا کې چې کوم یو دغه کیمیاوي مواد دي، دغه کیمیاوي مواد خپل د وجود په دوپامین، سیروتونین، نور افنفرین په دغه هورمونونو باندې تاثیر کوي، دغه هورمونونو په موقتی شکل باندې بدلوي چې کله بدل شي د انسان په هغه وخت کې د خپل ځان د خوشحالي حس کوي چې دا یو موقتی حس دی، خو چې 2003 ور شي خپل وجود به دي دغه واړی چې ماته اماغه ماده چې ما خوشحالي هغه راکا.
ډاکټر صاحب، آیا الکول هم په دې کې راځي شامل دي کنه؟ په ځینو کټګوریو کې چې موږ ګورو الکول نه یادوي، دا څنګه کېدای شي؟ هغه هم تخدیرونکي خاصیت لري کنه؟
تبي الکول هم داسې یو دی، د الکول خپل یو حد لري. مثلا مخکې تاسو ویلي چې د نشه یي موادو کې تیشه حسابي د موږ په افغانستان کې چې پخوا وختونو کې 400 اپینو وروسته بیا ایروین روته، اوس نه پیګم تابلیت کا دي، نه پیګم زیات زیات شیان دي په مختلف شکل باندې. نو بعض شیان دي چې هغه موږ تاسو په افغانستان کې مروج نه دي. مثلا شراب موږ افغانستان کې نشته دی، نو خلک هغه په دې حساب کې نه حساب کوي چې دا یو خطر مواد دی. خو په اصل کې چېونه سه هغه هم وجود همدغه شی چې دغه ایروین ورکی او دا نور کې په کم مقدار سره کوه زیات مقدار سره واخسر شي، انسان په دې باندې عادی کیږي. مثلا دلته په زخبره ترکیه کې اوسېږم، ترکیه کې نورمال یو شراب خور یو ورته عیاش وایي. موږ تاسو عیاش په بل معنی استعمالو، دلته عیاش هغه څوک چې مسلسل به چې شراب وسکي، کوم شراب ونس کې نه خبرې کولای شي، نه لاسونه په ځای باندې، نه خبرې په ځای، حتی کوي نس کې لاسونه لړزيږي. یعنې دا موږ دلته په دې جامع کول، د افغانستان کې موږ تاسو نه وینو. بل خانه دا شه ده چې په افغانستان کې زیاتترین چې استعمالي کتاب څه زیات منګا تاسو ټول ته معلوم دي چې ابتدای دي 400 شروع کې ګورو سیروین شروع سنور شین شي. او په دې کې دا په کوم شی چې هغه کپتی تیبي دوا همي په افغانستان کې زیات ډیګنور کې مثلا زاناکس دی، ازیپام دی، دا هغه مواد دي چې هغه انسان په دې باندې کې نورمال دی دوا په شکل باندې خرڅيږي، خو دا هم مواد مخدره کې
حسابي شي. ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري، مهرباني کوي آزادي رادیو ده. مهرباني تاسو
له السلام علیکم. د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته وکیل بوریم د افغانستان څخه. تاسو کوم خبرونه د متدینو یا د په نشئی موادو د امخته کسانو خبره کده؟ مننه. فکر کوم لومړی چې یو نفر متد کیږي، هغه لومړی د کورس به سرپرستی ده. مقصد یو نفر لیکوره، مقصد په 15 کلنۍ شپږ کلنۍ کې د کوره وځي، د هغه ملګرو سره ناست او ولاړه کوي چې هغه متد وي یا په نشئی موادو امخته وي. د هغه سره نسته پاسته او د هغه د نه غړي په دې کې مکلف دي چې ترسو د خپل د کور غړي او دا ولس کلنۍ کې کوم د کور وتلای وي باید سره نه وشي. دویم په افغانستان کې د نشئی موادو کرپیلا ده، لکه چارس، افیم او داس نور. خپل کوم کسان چې د چارس او افیم په افغانستان کې کری، لومړی دوی متد کیږي په دې نشئی موادو باندې، د هغه ورسته دا سرایت کوي د کلیو بندو ته همداس حال کو رزي تر اخلي کچا کیږي. او بل مهمه خبره چې دا همدغه نشئی مواد څخه په مافیایي ډالو کې ډیر مافیایي ډالې د دې څخه ډیر اوایې تر لاسه کوي چې بیا د پجان کې یا د پیسې لګول کیږي یا نورې هودو ته دا کچا کیږي. دا چې خبرونه اصلم په متدینو باندې راګرځي، دولت هم په دې کې مکلف دی. لومړی د نشئی موادو د کرکیلې یا د کرلو مخنیوي وشي، او هغه کسان چې په نشئی موادو باندې اموخته دي، دولت باید د هغې درملنه لاندې ونیسي. لکه موږ او تاسو د څو ورځو مخکې یا 10 ورځو مخکې د افغانستان کې کوم مثال فلسفتا پاره چې اکثره نشایان یا متدین یا متاد حالت د ام دی فلوند
ډیره مننه. ډیره مننه. سلامت اوسئ باوري صاحب. نو که تاسو دمر وشدې خبرې وکړئ میلمانه به سوایي. سلامت اوسئ. کور ودان وربشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب ارشاد، دوی ویل چې د دولت مسؤلیت دی چې درملنه وکړي. داسې راپورونه شته چې د طالبانو اداره معتادان راټولوي، یو کم تی بیای چې درملنه دې 15 ورځې لپاره کوي، او د دې درملنې په جریان کې دوا هم نه ورکوي، او مخدر مواد هم نور کوي. ځینې وایي چې لدی کبل چې مخدر مواد دوی ته نور ور کوي یا په تدریج نور تکموي نو یو شمیر مري. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ دی اوریدونکو خبرې مو هم واوریدې.
بالکل، د مخدره موادو درملنه همغه چې مخکې ما د مخدره موادو په تعریف کې وویل چې دا یو ناروغي ده، نو د دې درملنه هم مسلکي کسانو ته ضرورت لري او فقط یو مسلکي ټیم، یو مسلکي اداره او مسلکي افراد کولی شي یو کس تداوی کړي. د مخدره موادو د تداوی په رابطه په افغانستان کې ډیر زیات ناسم په هوای موجود دی. مثلا یو طریقه دا ده چې معتادین په زور راټولیږي، وړل کیږي او د بندیخانو په شکل سره په کوټو کې اچول کیږي او د یوې ونی میاشتې لپاره دوی ته نه صحیح مراقبتونه موجود وي، نه د دوی هغه اراز چې د مخدره موادو د نه اخیستو له کبله ورته رامنځته کیږي، نه د هغو صحیح تداوی کیږي او نه له هغه وروسته مرحله کې. د مخدره موادو تداوی ډیره اوږدمهاله کار ته ضرورت لري. اصلي شرط په دې تداوی کې د معتاد خپل اراده ده، یعنی یو څوک چې مخدره مواد کاروي هغه باید خپل خوخه تداوی شروع کړي. کچیرته تداوی جبري وي، که هر څومره وخت یو کس یو چیرته وساتل شي، په مجرد د دې چې دای بیرته مخدره مواد ویني، لاسرسي ورته پیدا کوي، بیرته هم دې احتیاط ته مخه کوي.
او همدا یاتم ده شاید چې وای په افغانستان کې اکثره خلک چې درملنې وشي بیرته شروع کړي ده، او یعنی په حقیقت کې هیڅ درملنه نه ده شوی.
بالکل، د جبري درملنه هیڅ د دنیا په هیڅ ګوټ کې نتیجه نه ده ورکړي، او د افغانستان پرته شاید د دنیا په هیڅ ملک هم جبري درملنه ونه شي. او هغه ناسم په هوای چې موجود دی هغه دا دی چې د یو موتاد لپاره د سرپناه برابرول یا د یو شلټر برابرول یا د یو موتاد لسړې هوا له پیسلا د سړک او د کوڅې لسره راټولول دغه تداوی نه ده. دا کېدای شي د تداوی یو مرحله وي، کېدای شي په دې مرحله کې دوی ته دوی سره کار وشي، په تدریج سره د موادو اندازه راکم شي او اصلي تداوی ته دوی آماده شي، ولی په هیڅ صورت سره دا یو مسلکی او معاصر تداوی نه ده، او په عین حال کې دوی بشري حقوقونه هم تر پښو لاندې کیږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب ارشاد.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب حقیار، یو اوریدونکو مو لیکلی دی، نو می البته نشته دی وای چې احتیاط هم لکه نورو ناروغیو په چیر یو ناروغی ده، کده سی وینو نوري ناروغي خو په طبي تداوی او طبي درملو رغیشي. آیا د سی طبي درمل شته چې احتیاط لمنځه یوسي؟ مخې تر دې چې تاسو ډاکټر صاحب دې پوښتنې ته ځواب وایسي، یو اوریدونکو لرو تیار دی، ټلیفون لاري اول به د خبري واورو. مهرباني کوي صاحب.
بله، السلام علیکم. ایزان الله دا وریم د هلمند ولایت کجکی ولسوالی اوسیدونکو يم.
مهرباني کوي یو څه لاندې خبري وکي، خوشاله بس.
د ازادي رادیو کارکوټ کوریدونکو ته سلام وایم. مخدره موادو د معتادینو په باب باید وایم چې تر ټولو لوی علت یې تلويش کلنه نه امنی ده. د ځکه چې په دغه دوره کې په ټول افغانستان کې تاریخ او بنګي په پراخه پریمانه کرل کېدل او د خلکو ولاسته په ډیره اسانۍ ترلاسه کېدل، او بل غټ عامل یې زموږ په هیواد کې بیکاری ده چې زموږ په ملک عام المنفعه پروژې په تلويش کلنه دوره کې نه دی منځته نه دی راغلي.
بل صاحب ډیره مننه. داوري صاحب هم ویل چې لاندې خبري وکړي. کور مدان مننه، تاسو عوامل ته اشاره وکړه او دا واخینم چې مخکې زموږ ملمنو مرته اشاره وکړه دغه عوامل دي چې مخدر مواد زموږ په هیواد کې ډیر دي. نو ډاکټر صاحب حقیر، تاسو دې مخکې اوریدونکو پښتنه واوریدل چې ما مطرح کړه، دی وایي چې درمل لري کنه لري
او ولنه خپل دي څوک چې په دغه باندې معتاد دي په مواد مخدر باندې دي اغیدي تداوی ممکنه ده په طبي شکل هم ممکنه ده او بل په خپل دي انسان دي ارادي چې هغه مخکې ډاکټر صاحب منصور شاتب دې ته اشاره وکړه چې هغه دې ته تیار چې اوس ده یو مرض ده دا یو علت ده دا یو بد شی ده چې زه ور باندې افته شوم زه باید چې د دې نه ځان دغه کوم وژغورم خو تر دې حده پورې بعضې کسان په دې باندې اخته شوي چې هغه د دې دغه نشي کولی فیصله نشي کولی یعنی هغې نور مغز دا کار نه کوي چې زه د دې نه څنګه ځان خلاص کړم یا هغه دا فیصله نشي کولی داسې دغه کېصفحه کې بیا طبي تداوي ته ضرورت طبي تداوي په دغه شکل باندې چې اول دغه کس چې په دې باندې معتاد دی د بچې غذایي مواد ډېر په ښه طریقه سره عیار شي هغه شیان ورکړه شي چې د وجود ورته ضرورت دی چې څوک چې دغه مواد مخدر اخلي د هغه ټول ویټامینونه یعنی مشخص نه ټول عمومي شکل باندې کمیږي بعضی بيخي زیاتېږي اول د اغه ته به چې زیاته توجه وشي چې کوم ویټامینونه چې هغه په غذا له خوانه ورکول کیږي هغه د غذا له لارې کړنې ورته انداز شکل ورکړي دویم بعضی مشخص دواګان شته چې اوسمنګ ډاکټران هغه تقریبا ټول پیژن د نقصان په نامه باندې یو دوا ده چې هغه ورکول کیږي څوک چې اپینو یا په داسې مواد مخدر باندې اکثره د سم په نامه دوا چې دا هغه چاته ورکول کیږي څوک چې یو مواد مخدر اخسي او هغه به د تنفس اخسو کې او په دغه کې مشکل ولري عین شکل سره دغه دوا دی انسان دغه دی مواد مخدر نزلې بدای هغه چې کله هغه دوا ویني هغه زړه بدواره ترې هیڅ کې نه هغه ته نږدې کیږي نه نو دلته دوا خبرې دي چې او دا چې په طبي شکل باندې هم به چې دې مخاوني ول شي طبي شکل باندې چې اول ابتدای دی ویټامینونو نه دی خې غذا نه دی خې هغه کوم موضوع نه چې دغه سړی مضطرب دی چې ورته ډیپریشن دی یا نه په کوم بل کوم مشکل دی هغه له منځه راپښی د هغه د هم یو طبي او تداوی دا مثلا طبي تداوی به ځانه ته چوچا ته یو دغه ورکې دوا ورکې چې دا شکل باندې هغه تداوی کیږي او کله چې ته مشخصه دواګانی ورکول کیږي دواګانی هم موجود دي خو تر تغرترین شیدا ته چې د انسان چې کله د دې باندې مختدر شي چې زه به چې دا پرې تم تغرترین تداوی دغه د انسان خپل اراده ده
بله ډیر زیاته مننه ډیر مننه قدر من اوردون کو تحصیل آزادی رادیو ترشناس مل خبرونه اوري په دې خبرونه کې په اعتیاد یا په مخدره موادو د رجدیدو په اړه لخپلو ملمنو سره خبرې کوو ډاکټر منصور ارشاد ډاکټر رفیق حقیار او ډاکټر مجیب خپلواک سمش ملمن دي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتي کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
اوریدون کې عمل روخو مخ تر دې ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته دی اوریدون کې پښتنه مطرح کوم چې د فیسبوک له لارې راستولې ده د پښتنه عارف حقمل دی وای د نشي فرهنګ خو تر ډیره مشتل گاونډي ایران راغلی دی زموږ ځوانان ایران ته په کار پسې لاړ شي له هغه ځایه بدبختانه معتادان راشي چې دا متاسفانه لوی غمیزه ده له رواني نظره تاسې که دا موضوع تشریح کړئ چې ولې هغه خلک چې په کار پسې ځي په پیسو پسې ځي له خوا معتاد راځي دا دلیل څه کېدای شي
له بده مرغه لدین چې موږ تاسې ګاونډیان ملامتو غنو دا د دې اصلي لامل ومګا تاسو په لټول نه کې ولته ودا به منته چې
نه اخ به بیل خبره لکن دا دلیل هم شته ولې له پاکستان ډیر معتادان ناراضي ولې له یو بل هیواد ډیر معتادان ناراضي ولې له ایران ډیر راضي او د دې ایران مسله دا فکر کوم په ډیرو راپورونو کې دا هغه شوه دا تایید شوه دا لډیرو خلکو سره چې موږ هم خبرې کړې دي چې بل اخره معلومات په ایران کې معتاد شوی بي
تاسو خبرې تاییدوم، تاسو خبره په دې ډول تاییدوم چې کېدای شي د دې ارقام لوړ وي چې د ایران خلک ډېر روغتي راځي. خو ولې خلک ایران ته ځي؟ زموږ او تاسو له ټولنې نه ده، دا اصلي لامل دی که نه؟ نو په هغه ټولنه کې چې هلته ناخوالی تاوتریخوالی هلته د اقتصاد سطح ټیټه وي، نو په هغه ټولنه کې چې جنگ او ریړن حالت وي حاکم وي، په داسې یو ټولنه کې دا طبیعي خبره ده چې د هغې ټولنې نه وګړي بل ټولنې ته ځي. په بل ټولنه کې خو طبیعي حالت دی چې هلته هر څوک به خپل ګټه ناوړه ګټه ترېنه د بشري سرچینو نه، د یو هېواد د بشري سرچینو نه ناوړه ګټه به اخلي. او دلته ځینې کېدای شي چې مثلا ایران ته تللي دي، هلته د مخدرات توکو اسانه لاسرسی یا ځینې نورې موقعې اسان د مافیا او لخوا دوی استعمال شوي دي، دا یو اړخ دی. خو په عامه کې دا ویل شو چې بې وزلي د دې لامل ګرځېدل دی چې زموږ ځوانان بل هېوادونو ته لاړ شي د کار کولو دپاره. خو مسلمان چې هلته د کار کولو دپاره ځي، بې وزلي، بې روزګاري او د دوی پریشان حالت او اروایي حالت، ناسم اروایي حالت د دې لامل ګرځېدای شي چې هلته دوی روغدوالي ته مخه کړي. او دا داسې مشخص نه شو ویل چې یوازې د ایران نه خلک روغ دي راتلل یا یوازې له همدلته ډېر خلک موږ تاسو په خپل ټولنه کې هم لرو چې حتی هیڅ چیرته نه دي تللي. خو
بله، په داخل کې هم دغه سشته، اما تاسو اشاره وکړه چې شاید په ایران کې مخدر مواد آسانه پیدا کیږي یا ډیر وي. یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو، مهرباني کوي تاسو له
استودیو سره. وعليكم د پرا ولایت د بکوا د وسوالي
مهرباني
د خبري کوم. ما د مېلمنو څخه دا غوښتل چې دا مسافر چې په لاسه د پرچای مونټیان راړي چې څوک یې دا دا خبر د ایران د مرامت یاد یا بل دې خو چې موږ هم تللي نور انډوالان بم را سره او شخصا په وتا کې په خپل ځان سره دا انسان ته وړي و اله طبیعت کوله.
ډیره مننه، سلامت اوسه. ستاسو نظر مو ورېدو. اوس ډاکټر صاحب ارشاد تاسو ته درځم، آیا طالبان د معتادانو د درملنې لپاره امکانات لري؟
متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوګدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید هغه کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته.
بلې ډاکټر صاحب، دا پوښتنه په دې خاطر هم کوله چې د یو راپور پر اساس مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسي په افغانستان کې څلور اتیا د مخدر موادو د درملنې مراکز و چې اوس څلوېشت هم نه دي پاتې، او ویل کېږي په دغو مرکزونو کې هم بسترونه ډېر کم شوي دي او دوا هم نشته. دې ته په پام دا پوښتنه ما مطرح کړه چې اوس څومره امکانات شته؟
بالکل، امکانات ډېر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په تیرو شلو کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډېره په اصطلاح پانګونه شوې وه، ډېر کار ورباندې شوی و، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي. اوس یو غلط یا ناسم پوهاوی دا دی چې فکر کېږي چې د احتیاط تداوي فقط د درملو په واسطه یا د یوه ډاکټر د نسخې له لارې ممکنه ده. په داسې حال کې چې داسې نه ده، د احتیاط فقط په اوله مرحله کې طبي او درمل او ډاکټر او په اصطلاح صحي مسائل دي، تر څو د هغو اعراض او دردونه او نور عوارض کنټرول کړي. ولې له هغه وروسته بیا ډېر ټولنیز بودونه لري چې په هغه کې باید اجتماعي کارکوونکي، په هغه کې باید کونسلران یا مشاورین موجود وي چې د هر معتاد مشکلات راوسپړي او د هغو په خاصو مسلکي خبرو او بحثونو کې هغه دې تقانی کړي چې بیا د خپل ژوند مسیر بدل کړي او بیا له ټولنې سره په یو نوي ژوند په مخ ولاړ شي، چې متاسفانه دا یو هم نشته. نو په دې اساس نه تنه دا چې اوس تداوی ممکنه نه ده، په ډیر بد وضعیت کې ده. داسې کوم څرک هم نه لیدل کیږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بلګې په توګه هیڅوک نه وینو چې هغه د یو لس شل درس پنځوس کسان په دې برخه کې وروزي. حداقل یو پنځوس اجتماعي کارکوونکي دې وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږیږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي چې په درملنه کې پاتې شي، یا رخصتی دو وروسته خپل کورنیو ته ولاړ شي، د کار لټه وکړي، مشوره ورکړي چې څنګه خپل ژوند بیرته له سره پیل کړي. دا یو هم نشته او نه داسې یو ذهنیت موجود دی چې دوی ته دې مسایلو ته ضرورت دی. نو په دې اساس لکه مخکې مې چې وویل، هر څه متاسفانه چې جبري دي.
بله.
او دا تر ډیره له دې تبلیغاتي استفاده هم کیږي چې دا ټول دی معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بیچاره وضعیت کې دی، د هغه له تصویره، د هغه له ویډیوګانو، د هغه له خصوصي حریمه په ډیره بېرحمانه توګه استفاده کیږي. او په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده، د هغه هغه شخصي مشکل، د هغه مرض، یا د هغه هغه ناتواني ټولې دنیا ته ورښکارول کیږي.
بله.
چې متاسفانه کله چې معتاد تداوی هم شي او خپل دغه حالت وګوري، دا د هغه په شخصیت او پر روان ډېر منفي تاثیر کوي.
بله، په ټولنه کې بیا خپل حیثیت له لاسه ورکوي. ډېر مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسې. یو اوریدونکي لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ازادي رادیو
پښتنه. خو اول خو سلامونه وایم تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، ملمنو ته. دلته د ما یو وبخه د پکتیا ولایت کې مخکې دغه چرسونه شکه ولا، اوس بيخي مقصد شیشه و ده. ډاکټر صاحب سره پریشان ده.
خا تاسو په خپل څه کړی دی؟ یعنی کورنۍ هم څه کړی دی؟ څومره معالجه هم کړی دی او بیا هم څومره کنټرول کړی دی چې له نشې لاس واخلي او بیا بیرته دغه سي دوستانو سره کښېننی چې هغوی نشې ورکي؟
مور ورونه دغه ډیر زیات کوشش وکړو، مقصد لارې لارې نه
بالکل
دی احتیاط تداوی دی کورنۍ له حمایت نه پیل کیږي. په کار ده چې په کورنۍ کې دغه یو مشکل پیدا کیږي، یاد کس هغه څوک چې مخدره موادو سره معتاد شوی، دی هغه ملاتړ پکار دی. په دې سخت حالت کې باید هغه ونه رټل شي، هغه باید پرې نه ښودل شي چې ورځ تر بلې په دې بدبختۍ کې پسې په مخ ولاړ شي. نو هغه ته په اوله مرحله کې د کورنۍ ملاتړ ډېر ضرور دی. په دوهمه مرحله کې په خپل ټولنه کې، په شاوخوا کې، په نږدې ساحاتو کې د تداوی لپاره امکانات ولیدل شي، چیرته کېدلی شي د دې کس تداوی وشي، ډاکټر ته بوتلل شي، د تداوی مرکز ته بوتلل شي، او هلته ولیدل شي چې آیا په خپل خوښه تداوی مني که نه مني. که چیرته تداوی ته په خپله حاضر نه وي، کیدای شي کار ورسره وشي، تشویق شي، انګیزه ورکړل شي، تر څو خپله دې نتیجې ته ورسیږي چې د دې بدبختۍ، د دې مرض او د دې بلا یوازنی لار همدا تداوی ده. نو تداوی هم بیا تقریبا د نورو ناروغیو په څیر نه ده، اوږدمهاله تداوی پکې اړینه ده، د ډاکټر او د دوا برسیره د کورنۍ او د نورو خپلو خپلوانو همکاري ورسره ډیره مهمه ده. او په عین حال کې له تداوی وروسته لکه دې ورور چې وویل له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه ډیره خطرناک وي، ځکه اکثره کسان بیرته له همدې لارې معتادیږي. نو ښه ده د دې لپاره چې تداوی موافقه شي له درملنې وروسته باید له دغه کسانو سره رابطه قطع کړي، او په دې کې د کورنۍ ونډه ډیره اساسي او حیاتي ده.
بله صاحب، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. ارشاد ډاکټر صاحب حقیار، د صاحب ویل کیږي چې په معتادانو کې یو شمېر داسې ښځې هم دي چې امیندوارې دي، حامله دي، په دوی او د دوی په ماشومانو باندې د احتیاط اثر څنګه دی؟
دا ښځې چې هغه حامله یا هغه د آینده کې د حاملتوب یو دغه امکانې دغه سل په سله په ماشوم باندې د هغې تاثیر شته، دې باندې چې خپل خپلوان هم پوه شي، خپل هم پوه شي. او هغه ښځې چې حتی یعنی د دې په عمر کې چې هغه ماشوم زیږي، یعنی آینده کې اوس هغه د دغه مواد نه خپل ځان وساتي، نو کله چې کوم څوک په باندې اخته شوی او حامله شي، نو دغه ماشوم د اول ورځ نه نیولې تر اخر ورځ پورې تر څو پورې زیږي دغه مواد مخدره نه دغه تاثیر ور باندې وي. اول د دې تاثیر خو تقریبا په مغزو باندې دی، دغه ماشوم مغز صحیح دغه نه کوي، پرمختګ نه کوي، زړه باندې تاثیر کوي، په خپل وجود په وینه باندې تاثیر کوي، یعنی په وجود کې چې څه مریضان ټول دغه ماشوم باندې سبب کیږي. دي او بل دی هغه نه بغیر دغه ماشومان چې هغه کله د مور په خېټه کې، نو هغه سل په سده دغه کم مواد چې اخلي اریو چی هغه دغه ماشوم ته دی ویني لاله ورسیږي. نو د دې باید چې اول مخه ونیول شي، او هغه ماشومان هم چې هغه غړتي پیدا شوی دي تقریبا د مکتب په دغه کې دي، د هغه باید چې هم فامیلونه د دې تعقیب وکړي چې د ما دغه اولاد چا سره کینی، چا سره پاتېږي، دغه د دې مواد مخدر نه حکم دغه نه د اخته نه، یعنی چې بیخي استعمال نه کی، نو باید چې د دې ته د پامیدونو یعنی که خپل کس خو کما شوم یا خو د دې دغه نشي کوله، ادراک نشي کوله. او بل هغه ماشوم چې د مور په خېټه هغه خو بيخي مور پلار ته او خپل خپلوان ته احتیاج ده. نو دې سل په سل هغه مور پلار باندې چې کوم تاثیر شته، د هغه د چنده سي چنده په ماشوم باندې تاثیر شته، یعنی دې نه پېچې زما اوسه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حقیاري. او اوریدونکو شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو ترشناس مل نه خبرونه
فلی اوسیدون کایما د مخدره موادو په د متعددو په باب باید وایم تر ټولو لوی علت یې څلوش کلنه نامنید د ځکه په دغه دوره کې په ټول افغانستان کې تریاق او بنګ په پراخه پریمانه کړل کېد، او د خلکو ولاسته په ډیر اساني تر لاسه کېدل. او بل غټ عامل زموږ په هیواد کې بیکاری ده، په ځکه زموږ یو عام ملک عام منطقه پروژه په دغه څلوش کلنه دوره کې نظر من ترغلی
درست عوامل باندې خبري وشوي. که تاسو کوم مشکل لري چې زموږ ډاکټران درته مشوره درکینو، مهرباني وکي.
او بل داسې موضوع ده چې دلته هلمند کجکی کې معتادین ډیر زیات دي، خو داسې مشکلات سره مخ دي چې هغه غلاوي کوي، د خلکو لینونه وړي، حتی نور اسبابي چوروي.
تاسو خو پښتنه د تاسو دی هلمند یاست، په هلمند کې د سویل کیږي هغه خلک چې مخدر مواد کاری او بیا ټولوی او دا مختلف یو پروسه لري، په دې دوران کې وای ډیر خلک په مخدره موادو اخته کیږي، دا ترڅه ده پوری ده دا خبره سم ده.
بلې هو محترم عدل ته مخکې کارخانه وي چې دا تریاق پکې خیدله، نو داغه څخه په دې خلکو دلته کار کوي، هغه به نشه کړل، نو داغه نشه څخه به میده په سیروج دي سول، هغه به اخر کې به ټول ژوندون برباد سو. دا کارخانو کې کله به دا تریاق بخوله، نو داغه څخه به عملم او ځکه چې هغه مسل تخت نسولې، هیڅ هم نسته په ټول هلمند کې چې کی
ډیره مننه خدای دې وکړي چې بیخي نه وي او بیخي ختم شي او بیا جوړی نشي. سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو. قدر من اوردون کو تاسو له آزادی رادیو ترشناس مان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اعتیاد یا په مخدره موادو د رشدیدو په اړه لخپلو ملمنو سره خبرې کوو. ډاکټر منصور ارشاد، ډاکټر رفیق حقیار او ډاکټر مجیب خپلواک زموږ ملمنه دي. لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
سلامونه، ما د ډاکټر صدیبان څخه پوښتنه دا ده چې څنګه کولای شو چې زه د ډیر تقریبا لس کلونو په شاوخوا کې د سیګریټ وهلو وهم، نو دا څنګه وکولای سم چې پریږدم؟ ان کوشش میکړې د درې څلور ورځې پنځه ورځې تر لسو ورځې پرې سپات سوي دي، خو بیا هم برته په دغه عمل اخته سوی. د جله لپاره باید کومه لار ولټو؟
السلام علیکم، زه احسان الله داوری د هلمند ولایت کجکی ولسوالی اوسیدونکو يم. د ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د محاضره موادو د متادینو په باب باید وایم چې تر ټولو لوی علت یې څلوېښت کلن ناامني ده. ځکه چې په دغه دورو کې په ټول افغانستان کې تریاک او بنګي په پراخه پریمانه کرل کېدی او د خلکو ولاسته په ډېر اسانۍ ترلاسه کېدلې، او بل غټ عامل یې زموږ په هیواد کې بیکاري ده. چې زموږ په ملک کی عام المنفعه پروژې په څلوېښت کلنه دوره کې ندی رامنځته شوي، ځکه چې مصرف ندی راغلي، ځکه خلک مصروف سي او د نشو څخه راوګرځي، او بل عامل یې د نشو په باره کې د هغو د اضرارو او اقتصادي او جسمي توانونو د عامه پوهاوي نشټوالی وو. وسلام
وربشو بیرته خپل درنو ملمنو ته. ډاکټر صاحب ارشاد، مخکې مو د ایران یادونه وکړه، یو اوریدون کې مو لیکلی دی وای شاوخوا اتیا سلنه معتادان له ایران راځي او هغوی د کورنۍ غړي هم بیا په وطن کې پیاخته کوي. وای د ده په نظر دلیل یې دا دی چې په ایران کې دوی سخت کار کوي چې ستړي نشي، نو ځکه مخدر مواد د خاوندانو له لوري یعنی د کار فرمایانو له لوري ورکول کیږي. دی وای آی دا خو به کومه منظمه دسیسه نه وي او که تصادف دی. اول تاسو هم دغه موضوع تاییدوي چې ډېر معتادان له ایران راځي، خصوصا د تریاکو
د مخدره موادو د اعتیاد په عواملو کې یو ډیر مهم عامل چې په افغانستان کې باید ډیر ورته توجه وشي همدا ده چې د درد د کنټرول او د ستړیا د کنټرول لپاره کار اخیستل کیږي. نو دا خبره صحیح ده، ډیر هغه کسان چې په سختو فزیکی کارو لګیا دي په ایران کې مخصوصا له تاریخي لحاظ افغانستان ته ډیر معتادین هغه کسان راغلل چې ایران ته د فزیکی او د سختو شاقه کارو لپاره تللی وو. نو هلته معمولا په هغه مرحله کې همدا یو فیصله رواج وو د کارګرو ترمنځ چې د خپل درد د کنټرول او د ستړیا د کنټرول لپاره به له مخدره موادو استفاده کوله. متاسفانه چې دا یو واقعیت دی، همدا یو هغه عامل و چې ډیر خلک په مخدره موادو اخته شول. نو دا په دې اړه څېړنې پکار دي، تحقیق پکار دی چې آیا دا دی کې منظم پلان موجود وو که دا همداسې یو طبیعي سیر وو چې خلک ولاړل والته دغه پکې رایجه شوه. خو په افغانستان کې دننه هم په هغه سیمو کې چې محرومیتونه ډیر دي، دواوو درمل ته لاسرسی نشته، ډیری میندې د خپلو دردونو لپاره، د ټوخي لپاره، د اسهالاتو لپاره خپلو ماشومانو ته او خپله له تریاکو استفاده کوي.
او ډاکټر صاحب یو بل د موضوع د چې یادونه ونښو چې په ځینو موارد کې ځینې میندې خپل ماشومان ته وړو ماشومان ته وای مخدر مواد ورکوي چې آرام یو دوی کار ته پریښودل شي، خصوصا وای دا په قالین باف او یا غالي وبدونکو کې دا شی ډیر دی.
متاسفانه چې د افغانستان یو غمیزه ده او دې ته هیڅ توجه نه ده شوی، نه تنها دا چې په هغه کسانو کې په قالین اوبدونکو میرمنو کې دا مسله په سنتي شکل سره لکلونو راهیسی را روانه ده. په ډیرو هغو سیمو کې چې تریاک موجود دي، عملا کروندې موجود دي، هغه کورنۍ له مجبوریت یا د دوا د نه شتون لکبله او یا هم د ناسمو باورونو لکبله ماشومانو ته تریاک ورکوي چې دا د هغو لپاره ډیر خطرناک دي او د هغو فزیکی او رواني صحت ته ډیر منفي تاثیرات لري. او متاسفانه چې دې برخه کې هیڅ توجه او څېړنه نه ده شوې.
ډیر مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب ارشاد.
زه نه پوهیم چې دوی ولې دا مکتوب ته اجازه نه ورکړي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچری یو انجلی تعلیم رسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کی. زنانه په کول چې دومره لري ځای لا چې دا د شګو په کول د ټولنې څخه دا یو نار ده چې دغه نار څخه شګو کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
ډاکټر صاحب حقیار ویل کی چې مخکې ډاکټر صاحب ارشاد د نوو کادرونو د روزلو یادونه وکړه او ویل چې د مسلې ته ډیر پاملرنه نه کیږي او ډیر هغه کسان چې درلودل په دې شلو کلو کې روزل شوی ول هغه اکثره یوازګار شوی دی یا تللې دي، خصوصا شزینه برخه خو ډیر کمزوره شوی ده حتی د طب په برخه کې هم. نو ویل کی چې هغه کسان چې له معتادانو سره سره کار لري اوغي په خپل لډیرو خطرونو سره مخامخ دي، ځکه چې وای دي معتادانو په منځ کې بیلابیل ناروغي حتی د ایډز په شمول راز راز ناروغي د ټي بي یا نری رنس په شان ناروغي شته او لبلی خو دي معتادانو سره سره کار لرل ډیر سخت کار دي. که په دې اړه لن نظر سرګن کړي
په دې باره کې بزور مچو دغه کسان چې کوم دوس دغه پروګرام اخیسته تداوی د متادینو کې اول دي ته کتل شي چې دا کسان په دې کې متخصصین دي، دا کسان په دې کې تجربه لري نه لري، او هغه کسان چې هغه په دې باره کې تجربه نه لري او یا تخصص نه لري او یا د دې مخ کې چې په دې فیل کې کار نه کړ نه هغه په ځای دي چې دې کسان ته فائدہ ورسی خپل ځان ته ضرر رسي. نو په دغه شکل کې اوس د افغانستان عمومي مخ کې ډاکټر صاحب په ویډ ډاکټر صاحب منصور د افغانستان هر موضوع ته چلا سات چې سړی په لاس کې پاتې کیږي انداز کیږي چې کم یو سم دې سړی و چې دغه سم دې دغه پای چې سم کو. نو په افغانستان کې خو اول دي مکتبونو بندول او د دې کول دا ډېر یو غلط کار دی. د هغه وروسته د پونتونونو کې د بازي جنسیت په اساس باندې چې خزي د زین راندې نه زی دا یو غلط کار دی، ځکه دغه آینده کې منګه اوس کچته یو کال دوه کال درې کال دغه پونتونونه مکتبونه دغه شي، نو آینده کې منګه به سید معتادان به سم کو خدای شي خلک به منګه تاسو رحمان شي چې هغه به تداوی څوک نشي کوله. اې دې تداوی دی پر مخ کې چې متخصصونو ته ضرورت دی، اول په هغه ډاکټران هغه طبی کسان چې هغه په دې کې تجربه لري په دې دغه کې میدان کې کار کړی دی هغه د خوانه به چې دغه تداوی په مخ باندې بوتل شي او به چې په سیستماتیک شکل باندې مخ کې بوتل شي چې دغه مریض چې مزمه ته مریض ویل شو اې د کم احتیاج دی د کم یو لار غوره کو چې هغه آینده په قطعي شکل سره د دې نه لری شي. دا چې یو دوه ورځې یو دوه میاشتو دوه کالو دی پاره منګه د دې تداوی کو او وروسته بیا ته عین شکل ده ا دې باندې خدای کیږي نو دا کومه معنا نه ورکي. په بل خبره دا دغه کسان دغه تداوی کی دغه څوک د کچیرته د ما په نظر باندې هغه کسان چې متخصصین هغه کسان چې په دې کې تجربه لري هغه ته نسبت هغه کسان ته چې تجربه نه لري او دې کارت خپل ځان لاسونه رانغړي دي چې زه د تداوی کوم هغه خپل هم ستاسو خبرې په اساس باندې په دې دغه کې د خطر لاندې دي سر په سر ځکه دغه مواد چې څوک استعمال دي دي څو لارې دي د هغې نه یوه لارې د وینې د انجکتور له لارې استعمالول دی چې دغه د هیپاتیت یا د هیپاتیت سی سبب کیږي د هغې نه بغیر د ایډز سبب کیږي د هغې نه بغیر سیروس ته پورې ځي د جی آر د کانسره پورې ځي چې په دې کې بعضې مریضان هغه دي چې د هغو سره تماس کول بل انسان ته هم خطر دی بل هغه کس ته هم خطر دی چې هغه په ښه نیت باندې د تداوی په نیت کوي هغه ته هم خطر ورپېښېدای شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له درنو میلمنو ډاکټر صاحب رفیق حقیار، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او دغه راز ډاکټر صاحب مجیب خپلواک چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو څخه هم مننه کوو. تاسو د ازادي راډیو